رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. د سی ای ای پخوانی رئیس ډیوډ پټریس وای چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې امریکا په افغانستان کې هوایی بمباری زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش سره تړلې ډلې د ټیرریزم په تور لیست کې اچوي، او د چین او جنوبي کوریا چارواکو د شمالي کوریا د تیرې اونۍ د اټومي ازموینې په هکله غونډه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زید دی وخت خبرونو سره تاسو ته هرکلی وایم. د خبرونو نه وروسته باقی پروګرام په ثبت شوی بڼه اورئ. اوس خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي قواوو پخوانی عمومي کمانډان او د سی آی ای پخوانی رئیس ډیوډ پټریس وایي چې اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې امریکا په افغانستان کې هوایی بمباری زیاته کړي. د جمهور رئیس اوباما د غوښتنه چې په منځني ختیځ کې په لویو ځمکنیو جګړو کې برخه وانخلي د فهم وړ خبره ده، ځکه چې د 15 کلونو تجربو له مخې کړی ده. په دې حاضر وخت کې که څه هم چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف عسکر دومره زیات نه دي او هغوی په خلاص لاس عملیات نشي کولی، او د داسې وخت دی چې خپل افغان قواو سختو جګړو ته ملا تړلې ده، دا باید بدلون ومومي. موږ باید د خپلو افغان ملګرو د ملاتړ دپاره د خپل هوایی طاقت نه زیات کار واخلو، او دا کار په عین هم هغه ډول وکړو لکه چې د توندلارو په مقابل کې د عراقي او سوریایي ملګرو سره کوو. همدا اوس په افغانستان کې د امریکا او ناټو هوایی حملې د القاعدې په ځایونو باندې کیږي، او دا د دې دپاره چې د هغه انفرادي اشخاصو او ډلو د حملو مخنیوی وشي چې په ائتلافي قواو باندې کوي. د جګړې د میدان د قمندانانو د معلوماتو له مخې امریکایي او د ناټو قواوې اجازه نه لري چې د طالبانو په ځایونو او اهدافو باندې حملې وکړي. دا وضعیت د اسلامي دولت د ډلې په غړو باندې بل ډول دی، خو تیر کال یعنې په 2015 کال کې په هغوی باندې هم د حملې دومره زیاتې او شدیدې نه وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش سره تړلې ډلې د ټیرریزم په تور لیست کې اچولې دي. د امریکا خارجه وزارت ویل د اسلامي دولت په نمایندګۍ ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې د خراسان د اسلامي دولت په نوم د 2015 کال د جنوري په میاشت کې فعالیت پیل کو، او ابوبکر بغدادي ته یې بیعت اعلان کو، د ټیرریزم په تور لیست کې واچولې شوې. امریکا هغه وخت په افغانستان او پاکستان کې د داعش دغه ډله په تور لیست کې واچوله چې په جلال آباد کې د پاکستان په کونسلګرۍ باندې د سه شنبه د ورځې مسؤلیت په غاړه واخیست. نامعلومو وسوالو کسانو د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د یو ډیپلومات په کور باندې برید کړی، خو چاته پکې مرګ جوړ نه ده غوښتي. سیمه ییزې خبری رسنۍ د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې په موټر سایکل سپرو دوه وسوالو په محلي وخت د جمعې په ماښام ناوخته د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغان کونسلګرۍ د یو ډیپلومات همایون یوسفزی په کور باندې ډزې وکړې، خو چاته پکې مرګ جوړ نه ده غوښتي. امنیتي چارواکو ویلي چې حمله کوونکي د سیمې نه تښتېدلې دي. د افغانستان چارواکي وایي چې حافظ سعید نه دی وژل شوی. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش د مشر حافظ سعید د وژنې په اړه ور رسېدلي اطلاعات دروغ دي، او هغه د تیر مازیګر په برید کې نه دی وژلی شوی. تیر ماښام د ننګرهار د والي ویاند او د اچین ولسوال امریکا غږ ته ویلي وو چې حافظ سعید د خپلو 12 نورو ملګرو سره د اچین په ولسوالۍ کې د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. تاجکستان په افغانستان کې خپلې دوه کونسلګری تړلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تاجکستان ورته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له امله په قندوز او فیض آباد کې خپلې کونسلګری تړلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل په دغه یادداشت کې ویل شوی چې د کوچنیو امنیتي اندېښنو له کبله په فیض آباد او قندوز کې په موقتی توګه د تاجکستان کونسلګری تړلې ده، او چې دغه اندېښنې رفع شي نو دا کونسلګری به بیرته پرانستل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ټاکلو لپاره مقدماتي جریان ته فقط درې اونۍ پاتې دي او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ د جنوبی کیرولاینا په ایالت کې چې د انتخاباتو له نظره مهم ایالت دی مناظرې روانې دي. پام وکړئ تفصیل ته چې شافیه سرداری درته لولي.
ځینو کاندیدانو چې هر یو یې هیله من دی چې د اوسني جمهور رئیس باراک اوباما په ځای راسي د دې مناظرو څخه استفاده کړې ده. د ټیکساس د ایالت سناتور ټیډ کروز داسې وویل: جمهور رئیس اوباما په خپله کلنۍ وینا کې د هغو لسو امریکایي ماڼوګانو په هکله ډېر څه ونه ویل چې ایران نیولي وه. د نیوجرسي د ایالت کاندید کریس کریستی وویل:
We need to rebuild our military and this president has let it diminish to a point.
موږ د ته ضرورت لرو چې خپل اردو پیاوړی کړو او د جمهور رئیس هغه تر دې حد کمزورې کړي د چې د ایراني ملایانو دیکتاتوران زموږ د سمندري قواو بیړی نیسي. دا د تاسف وړ ده او د کریستی په حکومت کې به هغوی په دې شتره پوسی چې نور نو داسې کارونه نسی کولای. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هم سختې خبرې وسوې. مارکو روبیو وویل:
When I'm president of the United States, we are going to win this war on ISIS. The most powerful intelligence
agency کزا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیسم نو موږ به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې جګړه وګټو. د نړۍ د استخباراتو تر ټولو قوي اداره به د هغوی ځایونه پیدا کړي. مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د مهاجرت د سختو قوانینو د جوړولو په اړه چې د هغو په اساس به تروریستان د هیواد ته نسي داخلېدلی خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. شافیه سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د موسسې رئیس په بروندي کې چې وایي نظم او قانون پکې بیخي مات شوی دی، د تشدد د زیاتېدو په هکله غږېدلې دي. د بشري حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راید الحسین نن د جمعې په ورځ یو بیان خپور کړی دی. ویلي دي د دسمبر د میاشتې په 11مه د مخالفینو د پلویانو په کورونو باندې د بروندي د امنیتي قواو پرله پسې حملې د بشري حقوقونه سرغړونه ده. په سوریه کې په جګړې کې په ښکېلو خواو باندې فشار زیات شوی دی چې د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې دی د خلکو وږې ساتل د جګړې د وسیلې په توګه نه کاروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې په دې سربیره چې سوریه ته ځینې خوراکي شیان رسېدلي دي، خو په هغه هیواد کې به مخالفینو ته د دې اجازه ورنه کړی شي چې خلک خوراکي موادو ته د لاسرسۍ نه محرومه وساتي. هغه وویل: زه په سرګندو ټکو دا وایم چې خلک وږي ساتل او د هغې نه د جګړې د وسیلې په توګه استفاده کول یو جنګي جنایت دی. په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې، حتی د سوریې حکومت چې د خپل ولس د خوندیتوب مسؤلیت لري، داسې ډول ناوړه اعمال ترسره کوي او دا د جنګ د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. بانکیمون وویل چې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو فوا، کفریا او مدایا په ښارګوټو کې خوراکي موادو ته سخت ضرورت دی. خبرونو ته ادامه ورکو. د چین او جنوبی کوریا دفاعي چارواکو د شمالي کوریا د تیرې اونۍ د اټومي ازموینې په هکله غونډه کړې ده. د دواړو هیوادونو مشرانو د جمعې په ورځ په سیول کې ملاقات وکړو. د جنوبی کوریا او چین مشران د کوریا د ټاپو وزمې د امنیتي حالاتو د څارنې په اړه هر کال غونډه کوي. د جنوبی کوریا د دفاعي چارو په وزارت کې د نړیوالو چارو رئیس یون سون د چین د ملي امنیت د رئیس ګوان یوفی سره په دې باندې خبرې وکړې چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په وړاندې څه اقدامات باید وشي. نړیوالو د شمالي کوریا د هایدروجن بم ازموینه په سختو الفاظو غندلې ده. په انډونیزیا کې امنیتي چارواکو د هغې نه وروسته سخت امنیتي اقدامات کړي دي چې په جاکارتا کې په مرګانیو حملو کې 2 تنه ملکیان او 15 تنه وسلوال ووژل شول. اندونیزیایي چارواکو د دغو حملو په اړه د 3 تنو نه تحقیقات کړي دي. د اندونیزیا د ملي امنیت وزیر ویلي دي چې دغه مشکوک کسان یې پایتخت ته نږدې د ډیپوک په سیمه کې نیولي دي. پولیس په نورو کسانو پسې هم ګرځي چې په دغه حملو کې لاس لري. د اسلامي دولت ډلې ویلي چې دغه بریدونه دوی کړي دي. په دغو چاودنو کې او د هغې نه وروسته په پرله پسې ډزو کې په لسګونو تنه تخمیان شوي هم دي. دا خبرونه درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د